په مشخص ډول هر ځای چې ماشومان اوسیږي هلته تاوتریخوالی شته، خصوصا په افغانستان کې اول د کورنۍ نه نیول کېږي چې په کورنۍ کې زیاتره تاوتریخوالی په ماشومان باندې کېږي، او مشران همیشه دا خپل حق ګڼي چې پر ماشوم باندې په اصطلاح تاوتریخوالی وکړي، هغه سره په تند تروشه خبرې وکړي، د هغه د تعلیم نه مخنیوی وکړي، د هغه د صحت د حق نه مخنیوی وکړي، هغه پرې نږدي چې خپل نظریات ورکړي، او همدارنګه په جبر باندې کار پې وکړي، یا تحمیل کې پېچ باید سرک ته ووځي، فقر وکړي، همدارنګه په مکاتبو کې د معلمانو لخوا، د مدیر صاحبان د مکاتبو دخوا، د نور پرسنل لخوا په صنف کې لکه وهل کېږي، تعوین کېږي، تحقیر کېږي، د صنف نه ایستل کېږي، همدارنګه په مساجدو کې کوم ماشومان چې ځي درس زده کوي، دوی د مدرس لخوا یا د ملا صاحبان لخوا وهل تکول کېږي، یا تعوین تحقیر کېږي، همدارنګه نور تاوتریخوالی ډولونه لکه سوء استفاده جنسي بعضن په بعض محلاتو کې د ماشومان نه کېږي.
که د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی د ډولونو په اړه معلومات راکوي.
ډېر ښه دی. د تاوتریخوالی ډولونه پر ماشومان باندې ډېر زیات دي، مثلا اجباري کار، شاقه کار ته استول د ماشومانو، د ماشومانو پیرودل، ماشومان تګدی یا فکر د مجبورول، د ماشومانو ډارول په داسې الفاظو چې خپل هدف پې تامین کړي او هغه وډاروي، انزوا د ماشومانو لکه د مور څخه یې لرې وساتي، د خپل خپلوان څخه یې لرې وساتي، چې دا هم تاوتریخوالی دی. ممانعت د حق صحت نه، مثلا واکسین ته یې پرې نږدي، یا نور صحي مشکلات چې لري هغه ډاکټر ته پرې نږدي، دا موارد ټول واقع کېږي. همدارنګه سوی استفادې جنسي ده، چې د بعضن هغه ماشومان چې سرپرستان نه لري یا په خپله ماشومان مشکلات لري، دوی د اجتماعي وضعیت نه مشران سوء استفاده کوي، او د دوی نه جنسي ګټې پورته کوي. او همدارنګه باید ووایم چې نور ډولونه د تاوتریخوالی هم شته، لکه د ماشوم واده کول. یو ماشوم چې واده کېږي، ولو په بد کې ورکول کېږي، ولو په بدل کې ورکول کېږي، ولو په ماشوموالی سن کې ودیږي، دا یو تاوتریخوالی دی. د ماشوم خبرې نه اورېدل د ژوندانه په حکله، یا دوی ته وخت نه ورکول چې خپل درس په باره کې، خپل هغه مضمون چې د دې په خوښه ده هغه په باره کې، یا مثلا چون د ماشوم تعریف تر اتلس کلنۍ پورې دی، نو هغه وخت کېدی شي چې خپل رشته هم چې انتخابوي. یو ماشوم کورنۍ کې اول ورته اجازه نه ورکوي، کورنۍ ورته ټاکي چې ته باید معلم شي، ته باید ډاکټر شي، ته باید داس شي. دغه ازادیګانې چې یو ماشوم باید په خپله ولري، د هغه نه سلب کېږي. همدارنګه یو هغه تاوتریخوالی چې ډېر زیات په افغانستان کې مروج دی، هغه تعبیز دی، چې دوی د هلک او نجلۍ په منځ تعبیز کوي، یا د دوه هلکانو په منځ کې تعبیز کوي، یا د دواړو هنجونو په منځ کې تعبیز کوي. چې دا تعبیز ډولونه مختلف دي، خصوصا په مکتبونو کې تعبیز ډېر لیدل کېږي، په روزنتونونو کې تعبیز ډېر لیدل کېږي، په کورنۍ کې تعبیز ډېر زیات لیدل کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. په مجموع کې افغان ماشومان څومره د تاوتریخوالي له ګواښ سره مخامخ دي؟
افغان ماشومان هر لحظه هر دقیقه د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، لکه څنګه چې ما په پایل د بس کې هم وویل چې مشران دا خپل حق کني چې یو ماشوم توین کی تاخیر کی یا وهل تکول پیو کی او وای چې زه خو مشرم د ماشومان چې ونه وهل سی یا توین تاخیر ونسی بیا خپل سر کارونه کوي په داسې حال کې چې کنوانسیون حقوق طفل کې یا د ماشومان د کنوانسیون دا ویل دي چې د دغه کنوانسیون پلی کول کې دولتونه باید ماشومان د تاوتریخوالو څخه مخنیوي وکړي او داسې پروسیجرونه جوړ کړي چې تر څو دغه په نظر کې نیول سره د ماشومان سره هیڅ ډول تاوتریخواله کې ونه شي. همدارنګه په مکتبونو کې په وړکتونونو کې په روزنتونونو کې چې کوم ماشومان باندې تاوتریخوال کېږي یا وهل تکول کېږي نو د همدغه کنوانسیون په اساس وزارت تعلیم تربیه یا د معرف وزارت سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوان کمیسیون د یونیسف اداره دوی په ګډه سره مکتوب لیږلی دی. متحد الملل مکتوب ټولو مکاتبو ته او روزنتونونو ته چې هیڅوک نشي کولی چې ماشومان باندې تاوتریخوالی یا وهل تکول تامیل.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو مالسه.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. که د منځنۍ اسیا هیوادونو ادبیاتو ته ځیر شونو د مینانو بشمیره منظومی او منصوري کیسې ترې راپاتې دي. ځینو عاشقانو د خپل معشوقې په خاطر ځان وژلې، ځینو یې د ټول قوم دښمنۍ په غاړه اخیستي، ځینو یې بیا دومره بې وسه و چې کلی پرېښي، او ځینو نور یې بیا د لیونتوب تر سرحده رسېدلي و. خو له دوی ټولو نه په میراث کې یا شعرونه پاتې دي او یا هم کیسې. خو موږ نن د یو داسې مین د مینې په شاهکارې تحفې خبرې کوو چې په منځنۍ اسیا کې ساری نشته. موږ په نننۍ خپرونه کې د هندوستان اګری ایالت ته تللي یو او هلته مو د رښتینې مینې له هغه شاهکار تاج محل څخه لیدنه کړې کوم چې په ټوله نړۍ کې شهرت لري. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او نجیبه زمان به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې د هندوستان هیواد نوم اخلو نو حتمی مو په ذهن کې د تاج محل نوم هم وړاندې ورسته کیږي، او کچیرې کوم بهرنی وګړي هندوستان ته ځینو حتمی یو ځل د تاج محل لیدنې ته 300 کیلومتر مزل له دهلی څخه اګرې ته کوي او د تاج محل ننداره کوي. تاج محل د مغولو د وخت پادشاه شاه جهان د خپلې میرمنې لپاره جوړ کړی وو چې له هم دا ودانۍ د هغوی د ناپایه مینې ښکارندوی کوي. د ان بی سی پوهنتون استاد راجیش چې د تاج محل لیدو ته راغلی وایي چې که په نړۍ کې څوک هندوستان پیژني نو د تاج محل نوم به یې حتمی اوریدلی وي. دی د تاریخ په اړه وایي:
دغه ودانۍ په آګره کې موقعیت لري. داسې ویل کیږي چې د عیسی شیرازی په نوم یو ایرانی نقشه تیار کړې وه، خو بل روایت داسې دی چې د شالو لوري خاکه جوړه شوې وه. د دغې ودانۍ چارې په 1422 میلادي کال کې شروع شوې او په 1450 میلادي کال کې پای ته رسېدلې. له 2000 څخه زیاتو کسانو کې کار کاوه. مهمه خبره خدا ده چې دا ټول ودانۍ له مرمر جوړه شوې چې شاوخوا 200 فوټ لوړوالی لري. د تاج محل ودانۍ مخې ته د اوبو هاوس او باغ دی. شاته په لږی فاصله سره د جمنا سین بهیږي کڅا موس وبنل لري. هر کال د نړۍ نه په زورګونو سیلانیان دلته راځي او له دغه تاریخي ځای څخه لیدنه کوي.
انډینز دي ار کمینګ اند دي ار ویزیټینګ فرام دیس هیستوریکل پلیس.
د نوموړي په خبره چې د ودانۍ څلور خواو ته څلور منارونه ولاړ دي چې دا منارونه هم له مرمرو او رنگینو ډبرو څخه جوړ شوي دي. آنند گوپتا چې سیلانیانو ته د تاج محل د جوړښت او تاریخ په اړه معلومات ورکوي وایي چې د تاج محل د ودانۍ لپاره له بیلابیلو هیوادونو څخه ډبرې راوړل شوي چې د جوړښت سبک یې اسلامي او مغلي دی. دی وایي
د ممتاز سره د مینې په خاطر یې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه تکړه او نومیالي معماران، تیږې توږونکي، مهندسان، حکاکان او مجسمه جوړونکي راوبلل. له یمن څخه عقیق، له عربستان څخه مرجان، د فارس څخه یاقوت او د افغانستان څخه د بدخشان لال هم ورته وروغوښتل شول او په جوړېدو کې وکارول شول. ودانۍ له ځمکې څخه 8 متره لوړه جوړه شوې او ګې چاپیره لویه چوتره لري چې له سرې تیږې جوړه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې د استاد محمد لاهوري په نوم د وخت یو معمار د دغه ودانۍ له جوړونکو څخه ګڼل کیږي. اوریدونکو، زموږ همکار محبوب شاه محبوب تاج محل ته تللی او هلته له افغان سیلانی عمر عمرزی سره مرکه کړې چې د اوریدو بلنه درکوو.
د مغولو په وخت کې د شاهجان پاچا لخوا د خپل خزه لپاره په یو تحفه کې جوړ شوی و. البته ممتاز محل د شدید خپل خزه و، دا د ډېرې بې کچې بې سارې مینې په خاطر باندې چې ډېره زیاته مینه ورسره درلوده، دا ورته په میراث کې یو تحفه غوندې پرېښود. زه دلته اصلا چکر ته راغلم له ملګرو سره او مو غوښتل چې د ډیلي څخه د اګری ایالت خوا تاج محل ته راشو، دغه تاریخي ځای وګورو او د نږدې نه ورسره بلد شو.
ښه، دلته چې کله راغلی دغه د تاج محل ګیر چاپېره دې څه وکتل؟
موږ چې کله دلته راغلو نو د تاج محل ګرد چاپېره ډېر ښایسته ښکلي ځنګلونه دي او ډېرې پراخې منطقې دي، مثلا ډاګونه دي په ډېر یو ښکلي موقعیت کې یوازې دلته شتون لري او په څنګ کې څو نورې کلاګانې هم پخوانۍ کلاګانې وجود لري. تاج محل تقریبا د پاسه 2 کاله وخت ونیو چې د 10,000 کارګر لخوا د رقم یعنی د نړۍ ډېرو مختلفو انجینرانو، تکړه انجینرانو، تکړه کارګرانو لخوا جوړ شو او په 2 کاله کې دا ترمیم شو چې د افغانستان څخه د بدخشان ولایت څخه موږ ورته د لالو د غلرو ځینې نمونې لرو چې د هغې څخه ورته راوړل شوي او دلته استعمال شوي دي. د یمن څخه ورته د غلرو عقیق لرو او د ځینې نورو هیوادونو څخه ورته مرجان او شي لرو.
د تاج محل دغه ودانۍ چې تا کله وکتله څه دې پکې حس کړل؟ دغه ودانۍ هغه عمومي تصویر څه ډول؟
په خپل دغه ودانۍ کې مکمله ټوله سپینه تیګه کارول شوې ده او نور هیڅ شی پکې نه تر سترګو کیږي، یوازې تیګه پکې ده او دغه مهارت ټول د سپینې تیګې څخه جوړ ده. دغه ټوله خپل ودانۍ، چت او دروازې او لاندې فرش او دیوالونه او کړکۍ، دا ټول مکمل خپل تیګه ده او سړی رښتیا هم تعجب وکړي ایران چې دا څنګه د سې د تیګې څخه ټول ځای جوړ ده، ټوله ودانۍ د تیګو. پستا دغه وخت ماهرو انجینرانو او د ماهرو مزدورانو کارګرو لخوا داسې یو شی په لیدلو.
عمومي هغه معنوي فکر چې له تا سره د تاج محل په اړه دی، کله چې راغلی څه دې حس کړ، احساس دې دلته څه؟
طبعا دا خو د هر چا د فکر سره دغه سره تړاو لري. ما چې خپل راغلم ما دلته ولیدل چې تاج شاهجهان څنګه د خپلې میرمنې سره دومره بې کچې مینه درلوده چې د تیګو نه یو ښکلې ودانۍ ورته جوړه کړي. او طبعا دغه کار چې زه ګورم رښتیا هم ډېر ښایسته، ډېر ښکلې ودانۍ ده او ما ترې ډېر زیات خوند واخیست او د نړۍ ډېر سیلانیان ورته راځي، په زرګونو خلک ورته راځي. د رنګر حتی په دې مورد کې به د بلن کلنټن یو معقوله ووایم، وایي په نړۍ کې دوه رقمه دوه ډولې ډلې خلک دي، یو هغه دي چې تاج محل لیدلی، یو هغه دي چې تاج محل خوشبختانه راغلل او د تاج محل مو ولیدلو.
لکه څنګه چې تا ویلي چې دا د مینې یو سمبول او دلته شاهجهان خپل میرمنې ته دومره مینه ورسره لرله چې دوی په تحفه کې ورکه او جوړ کړه دغه د مینې په خاطر باندې. دلته چې دغه کوم خلک راځي، آیا
مینه دې حس کړی دلته
تبا نو دا خو داسې یو سمبول ده چې په ښکاره ډول باندې شاهجهان خپلې مېرمنې دپاره د مینې په خاطر جوړ کړی و. یعنې بې کچې مینې ورسره وه چې داسې یو شی ورته په تحفه کې جوړ کړو چې ټول د تیږې نه جوړ دی او ډېر لوی پراخ ځای دی.
د سیلانیانو مینه دې دلته حس کړله؟
تبا نو زه چې دلته سیلانیان ګورم او خپل ځان سره فکر کوم خپل ځان حس کوم تبا داسې یو احساس سړي ته ورځي ځکه دغه تاریخ چې دلته لولي خپله نو دا یو د دې نمایندګي کوي او د دې دغه یادونه ده چې شاهجهان خپلې ښځې لپاره خپلې مېرمنې لپاره دا په مینه کې جوړ کړی او د مینې یوه تحفه یې وه. نو طبعا هر څوک داسې یو احساس کوي چې خپلې مینې لپاره.
اوس د تاج محل ودانۍ داخل ته زموږ همکار ورځي. د یوې لویې او شاهکارې ودانۍ په داخل کې څه دي؟
په منځ کې دوه مقبرې دي چې یو د آروخاد شاهجهان مقبره ده او بله د هغې د مېرمنې ممتاز شاهجهان مقبره ده. دغه دواړه مقبرې په ډېرې ښکلې حکاکۍ سره جوړې شوې دي، سپین تیږو پوښل شوي او ډلې ډلې سلګونه زرګونه کسان دغه.
د تاج محل ودانی شاته یو لویه چوتره موجوده ده. لسګونه سیلانیان په انزور اخیستو بوختي. یو افغان ځوان هم انزور نه باسي. له هغه به پښتو چې دلته ولې راغلی دی؟
صادق عمر او چکر تر راغلی.
دا کوم ځای ده؟ زو ته چپ کې وسولاړی.
دا تاج محل ده. د انډیا یعنی د ټول دنیا یو تفریحي ځای ده. ټول دنیا نه دلته تفریح لپاره خلک راځي. دا هو د مینی سمبول ده. دنیا کې تاج محل د مینی سمبول ده.
اوس شنو د تاج محل تر راغلی تا څه ډول خلکو کتل دلته؟ څنګه وو حالت؟ څنګه وو وضع؟ څنګه وه د تاج محل؟
څنګه چې د مینې لپاره جوړ شوی داسې مینه ناک خلک دلته راځي.
مثلا تا څنګه مینه ناک خلک دلته وکتل؟
ډېر مینه ناک خلک دي. هر یو چې ګوري خپله جوړه ځان سره را روانه کړې دلته راځي چکر لپاره.
په تاج محل کې تا کمی کمی ودانۍ وکتې چې دلته را ننوتې؟
او یو دوه خو جمعتونه دي غټ غټ. یو تاج محل چې خپله تاج محل ده
هغه ودانۍ ده،
غټه ودانۍ چې دا خپله غټه. او دې کې دننه چې بیا د ون زاینه دینو کوم کوم
در سره افغانان مرضی کی څنګه
ډیر زیات افغانان مرضی ډیر زیات.
ستا خپل باندې پیغام څه دی؟ دغه ډول زاینه په افغانستان کې مشه دي؟
او بالکل دینه بخمی افغانستان کې خو امنیت مهم امنیت ده. موږ دومره دلته راغلو تقریبا 350 کیلومتر مزل موږ کو. هیڅ قسم ویرا هیڅ قسم موږ کې نو یعنی زړه کې نو. خدای دې وکړي چې افغانستان مو بچي، امنیت پکې راشي، نو ان شاء الله دینه خسته دینه شه به دې ځنه خلک تل راځي.
د نوموړي په خبره چې په تاج محل کې د سکون احساس کړي او غواړي چې د لنډو ساعتونو لپاره د تکشینه او د خپلې مینې په اړه فکر وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو هم د تاج محل د لیدو بلنه درکو، خو د خپل وطن د آبادی او سوکالۍ لپاره د کار د فکر په پیاوړتیا سره موږ نن نه خبرونه پات رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدلی شي، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو لوونه تر وو.